درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله و احترامات می قبول کی قدرمن او بللی زکان کو ز برشنا غم خار تاسو ټولو قدرمن زکان کو ته د زړه کوی نشر اخلاص په یما دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. هیله د سی تاسو ټول قدرمن او بللی زکان کراتر او غوړو صحت مند او سری د صحت جمعي بون پتن می تر نو زکان کو د چز مر تاسو دی ورسم ټولګي جغرافیه مضمون لمړی لوسته. نو هیله د چی تاسو ټول قدرمن زکان کی د لوست پیل په شبو کی خپل زنا سره خپل د جغرافیه مضمون کتابچا او قلمونه ولري تر څو کولای شي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانونو سره نوٹ کړي او په بشپړه توګه سره د نن ورځې د لوست په حق له معلومات ترلاسه کړي. درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې د لومړي لوست موضوع کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت دی. کتاب صفحه له درې مینه پیل بهتر دی په سیمې سره پیپري. همدارنګه د دې ترڅنګ زموږ ستاسو د نن ورځې د لوست درسي اهداف یا هغه موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي. له لومړۍ کرنه او د هغې اقتصادي ارزښت، دویم د کرنې لارې چارې، درېیم مهم کرنیز تولیدات، څلورم د کرنې جغرافي ویش. دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشا ګل علي زده کوونکو، اوس هم راګرځو د خپل لوست پر لور باندې. داسې موږ تاسو د نن ورځې جغرافیه مضمون لومړی لوستې. نو ډېره په زړه پورې او اسانه موضوع بول، کوم چې موږ تاسو به نن ورځ موږ د ګران هېواد افغانستان د کرنې او د هغې د اقتصادي ارزښت اړوند بحث بول. داسې موږ ګران هېواد افغانستان درنو زده کوونکو یو له هغو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیاته برخه یې پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. یعنې د اقتصاد د پیاوړتیا برخه یې زیاته پر کرنه او مالداري باندې ولاړه ده. نو زموږ هېواد د ملي اقتصاد کرنه چې د زموږ په هیواد کې د ملي اقتصاد یو برخه ګڼل کېږي، چې د هغې ځینې حاصلات لکه ځینې میوهګانې لکه زعفران او نور حاصلات یې هم تولیدات یې زیات عاید لویه سرچینه برابروي، چې د تاریخ له پلوه څخه کرنه د ډیرو انسانانو د استفادې وړ ګرځېدلې ده او زیات شمېر انسانان د دې کوشش کوي تر څو د دغو له لارې څخه خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کړي. د دې ترڅنګ زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې پر دغه کرنه یا مالداري باندې بوخت دي، چې د حبوباتو، سبزیجاتو او ملونني نباتي موادو د تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې د تیارولو څخه ګټه اخلي. که چیرې موږ او تاسو کرنه تعریف کوو، نو موږ او تاسو داسې تعریف اول سو چې ځمکه په خپله یا هم دغه کرنه چې د په خپله د حبوباتو، سبزیجاتو، موادو، تخمونو د کرلو او شیندنو لپاره د ځمکې برابرولو یا هم تیارولو ته کرنه ویل کېږي، چې د هغه لاملونه چې موږ او تاسو په ځمکه کې رامنځته کېږي. یعنی ځمکه کې کرنیز تولیدات چې دي په دوه ډوله څخه رامنځته کېږي. د پر ځمکې باندې مستقیما اغیزه کوي او هم چنان د دې ترڅنګ دغه کوم څرګندوالي چې په یو ځمکه کې رامنځته کېږي فزیکي او ټولنیز او سیاسي لاملونه دي چې د ځمکه کرنې ته چمتو کوي. د دې ترڅنګ قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، موږ ویلی سو چې کرنه یا هم مالداري زموږ د ګران هېواد افغانستان یو دودیز یا هم کلتوري بڼه ده، چې زموږ په هېواد کې په دودیزه توګه سره کرنه سرته رسول کېږي. او همدارنګه د دې ترڅنګ کرنه چې د درنو زده کوونکو په افغانستان کې د کرنې یو برخه دودیزه او بله برخه یې پرمختللې بڼه لري. نو په ټولنیزه توګه سره افغانستان د ټولنې کرنیز ځمکې چې دي، یعنی مسلسل ټوله مکمل کرنیز ځمکې چې دي، 1.9 میلیونه هکټار ځمکې نیولې ده، چې دغه ټوله ځمکه د کرنې لاندې ده، چې د هغه له جملې څخه 5.3 میلیونه هکټاره ځمکه خړوبول کېږي یا هم تیار شوې ده. خو د اوبو د کمښت له کبله څخه د هر کال کې یوازې 2.4 میلیونه هکټاره اوبه خړوبېږي یا هم اوبه کېږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دم پورې موږ تاسو د کرنې ارزښت ولوسته، چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې کرنه ستر ارزښت لري، ځکه زموږ تاسو اقتصاد چې دی پر همدې باندې ولاړ دی. نو دلته موږ او تاسو د کرنې لارې چارې پیژنو چې کرنه په کوم ډول لارو چارو سره سرته رسول کېږي. دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان له ډېرو پخوا راهیسې څخه کرنه په دودیز شکل یا هم په عنعنوي شکل سره سرته رسوي، په څارویو باندې به یې یوي کوله او په دا ډول سره به یې دی دغه بزګرانو په خپلو موټو سره به ځمکه اړوله او وروسته د هغه څخه به یې حاصلاتو ته چمتو کوله، چې د هغې لږ حاصل زموږ د هېواد ورځ په ورځ په دغه کومې اړتیاوې چې وې دا به نسبی پرې کولې، ځکه ورځ تر بلې به نفوس زیاتېده او د نفوس د زیاتوالي له امله څخه دغه د انسانانو په موټو یا هم د حیوانانو په واسطه سره د ځمکې یوې کول دا ډېر زیات سخت وه. نو لګښت به نه پر کوون، نو ځکه هر کال به زیاتره اندازه غله له بهر څخه موږ هېواد ته راتلله، او افغانستان ته به ځینې کسان چې به ورځنیزې اړتیاوې به د بهرنیو هېوادونو له کرنیزو حاصلاتو څخه پر کولې، خو د افغانستان په عمومي توګه سره په پخوانیو او نویو طریقو له لارو سره کرنه سرته رسوي، چې موږ او تاسو ویلی سو چې اوس کرنه چې ده په دوه ډوله سرته رسول کېږي، یوه یې پخوانۍ طریقه ده او بلې هم عصري طریقه ده. پخوانۍ طریقه یې کومې طریقې ته ویل کېږي؟ دا چې افغانستان یو له لرغونو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، 5000 کلن تاریخ لري، نو د پخوا وخت څخه په دودیزه توګه سره کرنه سرته پکې رسول کېږي، چې موخه یې یوازې بزګرانو ته د اړتیاوو پوره کول دي، د هغوی ورځنیزې اړتیاوې پوره کول دي. لکه څرنګه چې په دودیزه کرنه کې بزګر د کورنۍ لومړني خوراکي توکي چمتو کوي، نو لومړني اړتیاوو څخه ګڼل کېږي چې د دې خو لپاره یوازې په سلو کې 80% تر 80 پورې ځمکه د کار د غلې دانې د حاصل لپاره ځنګړې شوې ده، چې په دودیزه توګه کرنه اوربانی سرته رسول کیږي، او دغه بزګران د خپل ډیر لږ اندازه تولید شوی حاصل بازار ته وړاندې کوي، او یو څه اندازه یې د خپل په خپل کورونه کې خپل اړتیاوې ځنې پر کې کړي، چې دغه حاصلات بازار ته وړاندې کړي. درنو ځکونکو، نو د دې په واسطه سره د خپل ځانو ته یو څه اندازه پیسې ترلاسه کوي، چې دغه پیسې بیا د خپل ژوند نورې اړتیاوې پر کې، لکه مثلا کالی رانیول، جامې رانیول، سپلی رانیول، دا به دې دغه پیسو په ترلاسه کولو کې ترسره کوي. نو موږ ویل شو انانوي بازګران په ټولنیزه توګه د خپلو تولیداتو په سلو کې تر 500 پورې بازار کې پلوري. بل برخه چې د درنو زده کوونکو د دې تر څنګ دولتي حیثیت له مخې څخه د کاغذي توکو په توګه د هر افغان وګړي د غنمو لګښت په یو کال کې 1.2 کیلوګرام ته رسیږي، چې له دې عمل څخه زموږ د هیواد غلي حاصلات د خلکو اړتیاوې نه پوره کوي. نو ځکه ځینې ولایتونو کې دغه پټاټي دي، همچنان د دې تر څنګ غلې دانې دي، دغه ځای نیسي چې د تولیداتو اندازه د 500 ټنو څخه تر 2500 ټنو پورې زیاته شوې ده، چې همدارنګه یو زیات شمېر نور غله هم له بهر څخه واردېږي. د دې تر څنګ درنو ځکونکو، عصري او پرمختللې بڼه کرنه چې ده، هغه هم په خپله په پرمختللې بڼه سره سرته رسول کېږي، چې په پرمختللې او عصري کرنه باندې وروسته پاتې عنعنوي کرنه د بدلونونو لپاره شرایط او اسانتیاوې برابرې کړي دي. ځکه په دې کې له ډول ډول سیستمونو څخه ګټه اخیستل کېږي، محصولاتي کرښې او د لېږد او رالېږد وسایلو څخه ګټه اخیستل کېږي، برېښنا یعنې د برق څخه، د برق له خادو څخه استفاده کېږي، د اوبو لګولو سیستمونو څخه استفاده د کیږي، د بازار موندنی یعنی مارکیټینګ کول کې ترې استفاده کیږي، اړیکې او ارتباطات جوړول دي، کرنیز اصلاح شوی تخمونه برابرول دي، چې دا ټول په پرمختللی یا هم په عصري بڼو کرنیزو حاصلاتو کې راځي، چې ستر پرمختګ میسره وړي دي، چې د دغو کرنیزو ماشیناتو د سیړونو د تزویج او نباتي ساتنې خدمتونه یې برابر کړي دي. نورې عصري او پرمختللي کرنې هم سرته رسول کېږي، چې ځانګړنې د هغو جملو څخه لکه لږ ځمکې کې موږ او تاسو زیات حاصل لاسته راوړلی سو، په لږ وخت کې موږ او تاسو زیاته کرنه سرته رسولی سو. عصري کرنې چې دي، لارو چارې کې کرنیز ماشینونو کار اخیستل کېږي، چې هغه کار چټکوي او په لږ وخت کې موږ تاسو ډیر حاصلات لاسته راوړلی شو، لکه د بندونو جوړول دي، د ویالو کندل دي، او داسې نور هم چې نن د ژورو ساګانو ایستل دي، چې د دې په شاوخوا پر اقلیم باندې مثبت او مستقیما اغیزه کوي، چې عصري او پرمختللي او دودیزه کرنه چې ډیره پراختیا د یو هیواد په اقتصاد کې راوړي. د دې تر څنګ که درمانه زده کوونکو، مهم کرنیز حاصلات په حق له بلو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې مهم کرنیز حاصلات کوم دي؟ دا چې زموږ ګران هېواد افغانستان بیلابیلې مختلفې اقلیمي سیمې لري، نو د بیلابیلو ونو او بوټو درلودلو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې مختلف ډوله نباتات په کې شنه کېږي یا هم کرل کېږي. نو موږ ویل چې زموږ ګران هېواد افغانستان په سلو کې 80 ځمکه چې ده، یا هم برخه چې ده، هغه په خپله غرونه نیولې ده. ځکه موږ تاسو ویلو چې افغانستان یو دری برخه چې د ټولو د غرونو نیولې ده، او پاتې نوره برخه چې د دشت او ډاګونه دي، چې د دې ترڅنګ یوازې په سلو کې 15 برخه یا هم ځمکه چې ده دا د کرنې لپاره چمتو ده چې د هغې څخه نیمایي کرنه په کړکې سرته رسول کېږي چې په افغانستان کې د ټولو کرنیزو ځمکو پراخوالی چې دی درنو زده کوونکو 28 میلیونه هکټار ځمکې ته رسېږي چې له دې څخه فقط 8.2 میلیونه هکټار یې د کرنې وړ ده. خو هر کال یوازې په دې کې 5.4 میلیونه هکټاره کرنه په کړکې سرته رسول کېږي او نوره کرنه نه سرته رسول کېږي چې دا د افغانستان تر ټولو زیات کرنیز تولیدات چې هغه په خپله پر غلې دانې غنم جوار او اوربوش باندې ولاړ دي او په پراخه کرنیزه ساحه چې بیا د بیرته درنو زده کوونکو هغه د لوړ ارزښت لرونکو ساحو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه غله د کرنې د وړ په سلو کې 3.8 ابیزمکه او نورې لملي ځمکې نیسي چې هر یو خپل ځان د جلا ارزښت لري چې د مهمو حاصلاتو له جملو څخه د افغانستان د یو خپل سابه پکې شامل دي چې سابه هم د افغانستان یو له مهمو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي یا هم تولیداتو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په هغه کې پټاټې، رومي، بانجان، ګازرې، شلغم، کجو او ګلکپې شامل دي. د دې ترڅنګ دویم مهم کرنیز حاصلات چې دي، البته دریم چې دي، هغه په خپل جوار په تودو اوبو کې لرونکو سیمو کې کرل کېږي چې جوار په خپله تود اقلیم ته ضرورت لري او هم چنان په دوبي ژمني موسم کې هم منی موسم کې دغه راشنه کېږي. څلورم هم له غنمو څخه وروسته وریجې دي چې خورا مهمه غله ده چې په توده هوا لرونکو او توده هوا لرونکو سیمو کې موږ او تاسو غنم راشنه کولای سو یا هم کرلای سو چې هم په دودیزه بڼه او هم په عصري بڼه ترې ګټه اخیستل کېږي او اوبو لرونکو سیمو کې کرل کېږي. د دې ترڅنګ پنځم په افغانستان کې د بیلابیل ستروس په درلودلو سره خورا مهمې مشهورې سیمې دي چې دا هم یو له مشهورو سیمو له جملو څخه یا هم کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان مهم کرنیز حاصلات وپېژندل. اوس هم د کرنې جغرافیې ویش پر لور باندې راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کرنې جغرافیې ویش په حق معلومات ترلاسه کړو. موږ تاسو کچېری د افغانستان جغرافي موقعیت متوجه اوسی ژوندو ده، موږ تاسو ته څرګنده کیږي چې د ونو بوټو بیلابیل ډولونه او غلې دانې زموږ په هیواد کې په بیلابیلو سیمو کې ستدی چې اقلیمی شرایط لاندې راغلي دي او ډول ډول زموږ کې کرل سوي دي او دغه تولیدات زموږ تاسو د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دي. لکه څنګه چې مخکې موږ تاسو د دې په حق له ولوستل چې زموږ تاسو هیواد چې یو غرنی هیواد دی، نو دشتې او صحراګانې پکې زیات دي، نو د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوه کرل کېږي چې د ستپ زمکې او د ویالو غاړې د هیواد یو له مهمو طبیعي ځنګلونو او سرزمینو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ستر اقتصادي ارزښت لري. او همچنان زموږ په هیواد کې ستر مهم کرنیز حاصلات چې هغه په خپله غلې او دانې دي چې دا په خپله په ستپ سیمو له ځمکو لرونکو سیمو کې شنه کېږي. او همچنان د دې ترڅنګ مدیترانۍ سیم اقلیمي سیمې هم د کرنیزو حاصلاتو لپاره ښه سیمې دي. د دې ترڅنګ د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونه او سرزاینه زموږ د نیولې ده. همچنان بله برخه چې د اوربوشي سنسه زموږ د ګران هیواد په افغانستان په ټولو سیمو کې کرل کېږي او یو شمېر نورې صنعتي بوټي لکه لمرګولې دي، ازغر ده، کنزلې دي د هیواد په بیلابیلو ځایونو کې شنه کېږي. د دې ترڅنګ وریجې هم د زیاتره په ختیځ او شمالي برخو کې پیدا کېږي او په دغه زموږ د هیواد د مهمو کرنیزو حاصلاتو له جملو څخه شمېرل کېږي. نور نو درنو او کلرمنو زده کوونکو، زموږ تاسو ته نن ورځې لوست تر همدې ځایه پورې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول کلرمن زده کوونکي به خپله کورنۍ دنده په وخت سره اجرا کوئ. سوالونه تکراروم کلرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، کرنه او اقتصادي ارزښت څه ته ویل کېږي؟ دویم سوال، وریجې په کوم ډول اقلیم کې کرل کېږي؟ درېیم سوال، عصري کرنې لپاره څه غوره سوي؟ څلورم سوال، آیا په خاني کرنه شوه؟ که چیرې شوه خو خپل معلومات مې نشته. کې نور نو کدرمنه وګلریز د کون کوز مرسته ست دنن وزیر لومړی لوس پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. هله د چیف سمو زکړی وو سیږي او پیسې پوسې وو سیږي. تر بل داسې درس پر چیزه ساس پدرانه حضور کې اسری رم دلا پمان شوه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هلا احترامات میں قبول کی قدر منو گل علی زکون کو زبرشنا غم پر تاسو ټول قدر منو زکون کو تشرف واس په ما عدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوستا هلا د چې تاسو ټول قدر منو گل علی زکون کی برتر او جوړ او صحت مند او سری او د صحت جامع وبم پتن می درنو زکون کو د چې مر تاسو یو ول سم ټول کی فائته ورسه تل نن ورځ به مر تاسو د ول سم ټول کی جغرافیا مزمن لمړنی لوست ول ول نو هلا د چې تاسو ټول قدر منو زکون کی د لوست په پیل په شګو کې خپل زنا سره خپل کتاب کتابچا لمونه ولري تر څو وکولې سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزان سر نوٹ کړئ. کلوري سکون کوز مرسته سره د ولسم ټول کې جغرافیه مضمون لمړنۍ لوست تر سي اهداف نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو. عبارت دی له لمړۍ سرحدونه او اداري تشکیلات، دویم د افغانستان موقعیت په نړۍ کې، دریم شمالي سرحدونه. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرسته سره لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کون کې د لوست پای پر رسر ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ترنو زکون کو د لوست پیل په شبو کې لمړی مرتبه سوز مردګران هیواد افغانستان موقعیت څلور هاوی سرحدونه او اداري تشکیلات په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو مرګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې د اسیا لوی وچې په ځای کې موقعیت لري. اسیا لوی وچې د دولس هیوادونو په ګډون سره افغانستان یو له هغو هیوادونو د جمهور څخه دي چې په دې وچې کې موقعیت لري. نو موږ ویل سوز مرګران هیواد افغانستان د طبي ځانګړتیا علماء څخه د اسیا په جنوب کې یو غرنی هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي چې کابو یو په درې برخه یې غرونه نیولې ده. د دې ترڅنګ زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو له هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي کوم چې 5000 کلن تاریخ لري او د آسیا یو له لرغونو هیوادونو له جمهور څخه شمیرل کیږي. همدارنګه قدرمنو غلالي زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان په آسیا کې یو هغه هیواد دی کوم چې 8,25,000 کیلومتر مربع په درلودلو سره مساحت په مربع په درلودلو سره موقعیت لري. یعنی زموږ ګران هیواد افغانستان مساحت په آسیا لوی وچ کې 8,25,000 کیلومتر مربع ته رسیږي چې د خپل مساحت له مخې څخه په آسیا کې 12 هیواد دی. او هم چې نن د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان د مساحت له مخې څخه د اروپایي هیوادونو له روي څخه یو له لویو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی مساحت یې له هر یو اروپایي هیواد څخه زیات دی. د دې ترڅنګ که درمنه ګلالي زکون کو د افغانستان نفوذ شمیر کله چې په 1391 مریض کال کې سروې سره ورسول شو نو په 1391 مریض کال کې د افغانستان د نفوس شمیر 10 میلیونه تنو ته ورسېده. یا هم اټکل شوی و چې د افغانستان اعظمي اوږدوالی له ختیځې نقطې څخه نقطې یعنی د ویلوی درې څخه تر لویدیځې نقطې یعنی د ذوالفقار پورې 1200 کیلومتره او سوریې په شمال کې له حماب څخه په جنوب کې د چګایي تر غرونو پورې 912 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ که درمنه وګلالي زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان زیاتې سرحدونه یا هم پولې لري او همچنان نن ورځ به موږ تاسو زموږ ګران هیواد افغانستان د ختیځو پولو او همچنان جنوبي پولو په هکله معلومات لاسته راوړو. په لن او خلص ډول سره که چیرې ووایو افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره ګډې پولې یا هم سرحدونه لري، خو په لویدیځ کې بیا له ایران سره پوله لري او په ختیځ او جنوب طرف کې بیا د پاکستان سره ګډ پول لري چې دا د افغانستان د ختیځ او جنوبي سرحدونو د ډورن د کشف په واسطه سره د پښتنو د قبایلو ترمنځ تیریږي. دغه دوی د پښتنې قبیلې یو د بل سره جلا کړي دي چې دغه کشف د جبران کومه کشف چې د ان تر نن ورځې پورې د افغانستان د خلکو له خوا څخه په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی او ان تر نن ورځې پورې د ډورن پر کشف په اړوند بحث روان دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې تقریبا 2 کیلومتره په واټن سره د چین د سنگانک په ولایت کې ګټه پول لري. د دې ترڅنګ زموږ ګران هیواد افغانستان د پامیر په برخه کې 7.4 کیلومتره پورې سور لري چې د تاجکستان له کشمیر څخه جلا کوي. یعنی تاجکستان د کشمیر څخه د دغه 7.4 کیلومتره د سور په واسطه سره افغانستان جلا کوي. او د دې ترڅنګ افغانستان د جغرافیوي موقعیت له مخې څخه د منځنۍ آسیا په لار کې پروت یا هم موقعیت لري چې د دې سیمې موقعیت د سیاست او اقتصاد له پلوه څخه ډیر زیات مهم دی، ځکه چې افغانستان، ایران، هند، پاکستان د دریو حوزو او منځنی آسیا هیوادونو سره یو ځای کوي. یعنی دغه مهم هیوادونه د دې د لارې څخه یو ځای شوي دي او هم چې نن د درې سره حوزې پر ده پورې مربوطې دي چې د منځنی آسیا هیواد کې هم سمندر ته لاره نه لري او له همدې عمله څخه سوداګري د آسیا د لویې وچې له سویلي هیوادونو سره د افغانستان له لارې څخه ترسره کیږي چې د دغه له پلوه څخه افغانستان ښه جغرافي موقعیت لري او له دې کبله څخه افغانستان خپل د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم ستر رول لوبولی دی چې همدغې موضوع د افغانستان موقعیت ته ستر ارزښت وربخښلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د موقعیت او څلورو خواوو په باره کې معلومات لاسته راوړله. هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسي واوسیږي او معلومات مو لاسته راوړي واوسیږي. اوس هم موږ تاسو شمالي سرحدونو په هکله لولو چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې شمالي سرحدونه چیرې موقعیت لري او چیشتي. درنو زده کوونکو کله چې په 19مه پیړۍ کې د انګلستانانو یعنی برتانویانو د تزراری روسیې د پرمختګ د سیاست له مخې څخه د دې خاورې زیاته مهمه برخه د افغانستان له بدن څخه جلاس بله. کله چې دغه برخه زموږ د ګران هېواد افغانستان څخه جلاس بله نو په خوا به د افغانستان شمالي سرحدونه د افغانستان د محلي حکومتونو او مرکزي آسیا د هېوادونو له خانانو او یا هم د افغانستان د مرکزي حکومت د ماهل نهر د امیرانو ترمنځ ټاکل کېدل. خو کله چې په 19مه پیړۍ کې د تزاری د روسیې په مرکزی آسیا کې فتوحات پیل کړل، یرغلونه پیل کړل، ځمکې یعنی ولې یا هم جنگونه رامنځته شول، نو د دې لپاره انګلستان خپل استمراري ګټې د هند په شمال کې وساتلې. کله چې دوی د هند په شمال کې میشتوله نو د روسانو نیت له ویرې څخه دوی بیرته وغوښتل تر څو د روسانو د یرغل پر وړاندې باندې ژر تر ژره خنډونه رامنځته کړي او د هغوی پر ضد باندې مقابله وکړي. نو په لومړي پړاو کې یې امیر شېر علي خان وهڅوه تر څو د تزاري د روسیې سره خپل سرحدونه وټاکي او دغه یرغل مخنیوی وکړي. نو په دغه وخت کې دواړه دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې. کله چې د دواړو دولتونو ترمنځ خبرې اترې پیل شولې نو په لومړي ځل باندې د انګلستانانو د بهرنیو چارو وزیر چې لارډو گرینویل په نامه سره یادېدی د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر پرنس گروچوب په نامه سره د افغانستان او د تزراری روسیې د سرحدونو تثبیت لپاره وټاکل شول. کله چې دی وټاکل شول په پای کې دی دغه تړون چې کله سرته ورسوي په 1903 میلادي کال کې چې د 1215 مریز کال سره سمون لري د افغانستان شمالي سرحدونه له زرکول څخه تر حمابو پورې چې د پنج او امو سیند مصر دی او د امیر شېر علي خان د سرحدي کرښو په نامه سره ونومولې چې دغه تړون درنو زده کوونکو په 1215 کال المریز کال کې د غبرګولۍ د میاشتې پر 22مه نیټه په 1916 میلادي کال د جون له میاشتې سره چې سمون لري د وخت د شوروي اتحاد د بهرنیو چارو د وزیر د ملتوف او د مسکو کې د افغانستان د سفیر سلطان محمد خان شیری په واسطه سره لاسلیک شول. دغه لاسلیک چې کله سرته ورسول شول نو دغه کرښې د افغانستان د سرحدي پولو پر نامه سره ونومول شولې چې کله دا پریکړه وشول نو د امو سیند منځنۍ کرښه د سرحد په توګه سره وپیژندل شوې. خو وروسته درنو زده کوونکو ځینې خنډونه او ستونزې او مشکلات منځته راغلل چې په دې وخت کې د رجویي د سرحدي کرښې منځته شولې. نو کله چې امیر عبدالرحمن خان کله واک ته ورسېدی نو هغه په پلټنه باندې پیل وکړل او شمالي سرحدونه یې بیرته تثبیت کړل. نو د تزراری او د روسیې او برتانیې حکومت ترمنځ باندې دوهم ځل خبرې او اترې پیل شولې او بیرته پر دغو سرحداتو باندې مذاکرات پیل شول چې کله پریکړه وشول چې د دریو هیوادونو افغانستان، برتانیې او روسیې پلاوی په 1940 میلادي کال کې د بیرته د پنوبر کې د سرحد ته حاضر شي نو دوی دا فیصله وکړه تر څو دوی باید یو بل مذاکرات ونیسي، یو د بل سره بیا باید پر پولو باندې خبرې وکړي. نو د روسیې هایټ ټاکلی ځای ته په خپل وخت دی ټوله حاضر نسول، یعنی د روسیې کوم کسان چې و هغه په خپل وخت منی دغه مذاکرات ته حاضر نسول. برعکس د روسیې عسکرو په منځنی آسیا کې خپل یرغل ته دوام ورکړل او پر سیمو باندې استمرار پیل کړ چې په پنج دې ته نږدې شول نو د خاتون له پوله څخه یې د هریرود د سیند له پاسه دوی خپل نظام اډې په توګه څخه کار واخیستل، یعنی نظامی اډه یې هلته جوړه کړله چې دغه اډه د جنرال غوث الدین خان په مشرۍ سره د افغاني پوځیانو چې شمېر یې 2000 تنو ته رسېده د پنجدې د ساتنې لپاره هلته اوسېدل. نو په هغه وخت کې چې کله پر دوی باندې یرغل کېدل د افغان ځواکونه چې وه هیڅ پر وسلو باندې سنبال نه وه، هیڅ تجهیزات پاتې نه درلودله. نو کله چې روسانو پر افغانستان پر دغه د پنجدې باندې برید وکړل، نو دوی ونسبه کولی چې له پنجدې څخه دفاع وکړي. نو دغه پنجده او اقتفای په 1315 میلادي کال کې چې د 1213 لمریز کال سره سمون خوري د تزاري روسانو اشغال کړل او فتح کړل. کله چې دی دغه ځمکه ونیول، نو دی وکی څخه وروسته انګلیسان د هغه وخت د ملکي په واسطه سره، یعنی په هغه وخت کې د هغه وخت د ملکي په واسطه سره دغه دوی مشران چې و هغه به د ملکي په واسطه سره ټاکل کېدل. نو د ملکې ویکتوریا او لویری څخه دوی دغه ډاک ټلیګرام دوهم د انسکاندار د تزری روسیې ته د دې سبب شوله چې د روسیې عسکر له زیات پرمختګ څخه صرف نظر وکړي او یو ځل بیا د تزری روسیې او انګلستان د استازو ترمنځ په لندن کې بله سرحدي مذاکرات بیرته سرته ورسول شول تر څو دغه سرحدي پولې په نښه سره سي. نو په دغو مذاکراتو کې افغانستان شمال لویدیځ سرحدونه د تزاري روسیې سره وټاکل شي یا هم وټاکل شوله چې بیلابیل حیاتو په مذاکراتو باندې پیل وکړل. او کله چې دغه پیل سرته ورسول سو په 1318 میلادي کال کې چې د 1314 لمریز کال سره سمون خوري، شپږ فقره ایزه پورتوګول یې لاسلیک کړه او شمالي لویدیځ سرحدونه یې درجهیي کرښې یا هم درجهیي وې په نامه سره یاد کړله چې د نقشې پر مخ باندې تثبیت شوه. وروسته د هغه څخه درنو زده کوونکو دغه سرحدي کرښې وروسته د انګریزانو د استازي د چارلیس پیت په نامه سره او د همدارنګه د دې تر څنګ د تزري روسیې د استازي کپټان د کمرو په نامه سره د دوی په واسطه سره د څلورو کلونو په موده کې د ده ذوالفقار له درې څخه تر همابه پورې د یوې کوسي کرښې تثبیت منځته راغلی یا هم تثبیت شوله چې په 10 کیلومتره د مرغاب د سیند او نور یې د پیرولونو په واسطه سره په نښه شپلې چې وروسته د په نقشه کې سره ځای پر ځای شپلې. نو دغه هغه ټوله شمالي سرحدي پولې وې چې موږ او تاسو د په هکله معلومات ترلاسه کړله چې د یو شمېر سیاسي بحثونو له لحاظه څخه په نښه شوي وې او ټاکل شوي وې چې پر دې باندې زیات شمېر جګړې هم ترسره شوي وې. نو درنو زده کوونکو خدای دې وکړي تاسو ټول پوه سي او اوسېږي او لږ څه معلومات مو ترلاسه کړي و اوسېږي تر دې دمه پورې. اوس هم درنو زده کوونکو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دندې اړوند بحث لرو. په دې برخه کې درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو کلرمن زده کوونکو لپاره مې درې سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال ته تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق ځواب وي ډکوي او په خپل کتابچو کې به لیکي. نو سوالونه تکرارون. قدرمن زده کوونکو ستاسو لومړنی سوال چې دی د رجوی سرحدي کرښه تشریح کړي، یعنی دغه کرښه څه ته کومې کرښې ته ویل کیږي او د کوم پاچا په وخت کې رامنځته شوه. دویم سوال درنو قدرمن زده کوونکو سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي، یعنی زموږ د ګران هیواد افغانستان سرحدونه او اداري تشکیلات تشریح کړي. د دې ترڅنګ دریم سوال شمالي سرحدونه تشریح کړي، زموږ د ګران هیواد افغانستان شمالي سرحدونه چیرې ته دي، چیرې موقعیت لري او کوم هیوادونه شمالي سرحدونه یا هم شمالي پولي مروتا سور سره لرو. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع هله د چې تاسو ټولو قدرمنو او ګلاري زده کوونکو یو څه ترزه کړي وو سیږي او یو څه ترلاسه کړي وو سیږي تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. شو وخت درته غواړم. د الله پامان.
آزادی ملمه
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه سته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګوري واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب میلمه دی. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایست او خبرې راسره کوئ.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوري یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي، چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، او مطلقه شاهي وه، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدله شوله، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نه وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل هغې باندې فکر کوو. بیا وروسته د مجاهدینو او طالبانو بیا د وروستی جمهوریت چې کوم یو رامنځته شو، چې دا په ولسواکۍ باندې ولاړ و. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي، او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو استازولي کوله. سره
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوري نظام واحد ولسمشري نظام و، دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوري سیستم چې کوم یو و، دا هغه د امریکې د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه و او قضایه قوه و، او د دریو ترمنځ د یو تعادل په اساس باندې رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه، هر نظام چې وي، که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قواو ډېر زیات مهم دی چې یوه قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري. ځکه په مسایلو کې دا دی چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي، نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او دې د خاطر تعادل د قواو موجود دی چې یوه قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بالاخره هدف تو ټولو نظامونو باید دا وي او ده چې هغه ولس ته خدمات ارزه کړي، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بالاخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخې ترلاسه نه کړي، نو بیا هلته مشکلات موجود وي. سره
میاخیل صاحب، ستاس په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودی، دغه ټولو خواوو ستاس په نظر تاس مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکښې موجود و؟
د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت یې هغه بهترین ماډل و. هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و، او که بالاخره د طالبانو نظام و، یا فرضاً د خلق دموکراتی ګوند و، هلته یعنی یو حزب یو شخص هلته قدرت په لاس کې و، اما په جمهوریت کې دغه تعادل موجود و. البته خپلې ستونزې هم درلودلې. هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه هغه قانون د حاکمیت چې څنګه لازم و، هغه سه تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې، او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه. اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونه چې تیر شوي دي، جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی و، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه، یو نظر دا موجود و چې بعضې ماده یا بعضې مسایل په هغې کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خو دوه درې موخې دي. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي، سمتي، شخصوي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي. ځکه که ته ډېر ښه سیستم هم ولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته ارزه کی هغه ټولنیز عدالت رامنځته کی د قانون حاکمیت وي نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سره ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنی جمهوریت هم ښه قانون و ښه سیستم و اما د تطبیق کې مشکل و نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري یعنی هغه مصرف لري. نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي ټولنیز عدالت دی هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسېدلی او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي. یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره خدمات خلکو ته څنګه ارزه کې دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې د قانون په جوړولو کې دې ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای څه به سوي وای؟ استاس د خبرې د غمخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه داس فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري، ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول، لکه امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري، په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سور کولای. خو زه غواړم چې پوه سم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نه وي، سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري، د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې ستاسو په نظر باندې رامنځته کېدای سوای؟
اول خو دله چې ټول سیستمونه چې کوم یو دي په دنیا کې دا په یوه شپه کې، په یو کال کې او په یوه لسیزه کې نه جوړیږي. یو ترانزیشن یا ایولوشن چې ورته وایي معنا ده چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي. نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول، جنګونه وو، نو ډېرې ستونزې رامنځته کړلې او هغه زموږ کوم روایتی انستیتوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او ړنګ شول سره بیرته. نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو، یو انتقال ته ضرورت لرو، او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې اول خدا ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي، بلکې ولس په هغه قانون بالاخره تصویبوي. که چیرې ولس یو قانون تصویب کړي اکثریت د ولس، نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده بعضې کسان به د فدرال چغې وایي یا به نظریات به لري یا به نور سیستمونه غواړي، خو بالاخره مهمه مسله دا ده چې ولس څه غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان دپاره انتخابوي. نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لویه جرګه وه یا په نوره دنیا کې ریفرنډم ده چې یو قانوني اساسي یعنې یو پروسه لري چې هغه باید جوړه شي. نو زه فکر کوم چې علت یې همدا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړه او بالاخره قوانین زر بدل او را بدل شول. یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظام نامه جوړ شول، دا غي نه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شول سره، نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو. نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کوم دی انستیتوشن چې کوم دی هغه صحیح روش نشي کوله، او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادگی هم ضرور ده. یعنی خلک باید په هغه باندې پوه شي چې دا قانون څنګه جوړیږي، څنګه تطبیقیږي، او خپل هغه رول په قانون کې وګوري. نو دا یعنی زیاته مهمه ده.
که واک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي؟ یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلي و په افغانستان کې یا وروسته در دي؟ په دې ډول باندې که پوښتنه در څخه وکم،
اول فدرالیست په افغانستان کې ممکن نه و که چوي، خو موږ یو دوره ده نیمچه فدرالیم په افغانستان کې درلودله چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زورواکان هلته حاکم و، په شمال کې دوستم و فرزان، په هرات کې اسماعیل خان و، په کابل کې استاد ربانی حکومت و، همدارنګه حکمتیار په چراسیاب کې و، یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه هلته و سره. نو دا تقریبا فدرالي نظام و، ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه هلته ځکه حاکمیت یې درلوده، اما نتیجه ور نه کړله، ځکه چې داخلي جنګونه شول. او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانون خدمات ارزه کړي، ټولنیز عدالت رامنځته کړي، هغه ترسره نه شول. نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نه شي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دې فکر کوي ته لکه دې تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل یې نه ورکړی چې ته فدرالي نظام عاید به څه رقم وي، د کوم ځای نه به ته عاید راټولی، هغه به څرنګه تقسیمې، د ولس رول به هلته څه رقم وي. نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې، او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه دی په دې لحاظ باندې. نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي، یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام وي، پارلماني وي، هماغه د چک اینډ بیلانس مسله چې ما مخکې یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو ګروپ یا یو قوه مطلق قدرت نه لري، بلکې دا غیر متمرکز شي. البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي، او په هر سیستم کې متمرکز به ته کېدلی شي. یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي، ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي، یعنی محلي ادارو ته ورکي، هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي، که هغه ریاستي جمهوري وي، پارلماني وي یا فدرالي وي. اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي، لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ، اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغېسته دی، ولو دا فدرالي دی، اما خلکو سره مشکلات لري، دنیا مو سره مشکلات لري. دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو ترمنځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لارو یو هدف پوری نو پدی خطر باندی زف فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشه کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی. په تور مثال کړي جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکړي، والیانو ته ورکړي، ولسوالانو ته ورکړي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره. نو په دې خاطر باندې زه په خپله دغه د مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه ڈیسنٹرلائز کے او خلق پر تصمیم گرے کے دخل کے ذکر حکومت والے تعریف ہم داد چھ یو پروسا دا تصمیم گرائی دا مشارکت دا خلکو دا او دا حساب دهی دا. نو هر تصمیم چی تنیسی ولس باید پا تصمیم کی شریک کی آگا کده کلی پا سطح مانی دا، کده ولسوالای پا سطح دا، کده ولایت پا سطح دا، کده مرکز پا سطح بانده. نو چون چی ولس زیاد دخل شی اما گونا بیا د فساد مخه د منځ زی، بی اعتمادی د منځ زی او بل اخره همکاری د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو همغږي رامنځته کیږي او اعتماد رامنځته کیږي. نو یعنی په حکومتدارۍ کې ټول رول لري، که څه ولس ته هغه که مدنی ټولنې دي، که میډیا ده، که دولتي ادارې دي، یعنی دا ټول د حکومت ولای برخه ده او ټول هر یو خپل رول ادا کوي او ټول باید هغه لپاره زمينه مساعده شي.
میا خیل صاحب، تاسو د تعادل خبره وکړه، د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو وایو، په ایران او واټیکان کې د حکومت بڼه تیوکراسي ده، یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دی، ستاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي؟
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو دا ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی، دا نه په اسلامي هیوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې. یو حزب دی، یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیولې ده او یو ډیکټاتوري ډله ده. نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده. دلته هیڅ ولسواکي مطرح نه ده، د ولس رول مطرح نه ده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیولې ده. دې ته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي، د اسلامي حکومت ده، خو اسلامي حکومت کې دغسې مطلق قدرت هلته وجود نه لري، ځکه چې دوی په خپله وایي چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسؤلیت لري، یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د دیو فقط یو ګروپ دی، قدرت نیولې ده، ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او دې ته اسلامي حکومت موږ ویلم نه شو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمونو باندې چې هلته تعادل موجود وي او هلته د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه دی. او مهمه مسله په هر نظام کې داره چې مشر څنګه انتخابیږي، څوک یې انتخابوي. نو که چیرې ولس یو څوک انتخاب نه کړي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې هم نتیجه نه ورکړي او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوېښت پنځوسو کالو کې چې یعنی موږ عیني شاهدان یو چې په افغانستان کې څه وشول، دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت نیولی دی، نور یې نفی کړي دي، نو د نفع په مقابل کې بېرته عکس العملونه پیدا شوي دي او بالاخره جنګونه شوي دي او هغه نظامونو سقوط کړی دی. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار د قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکوي او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نه شو ویلی حاکمیت دی، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل یې تر اوسه پورې بل په افغانستان کې هم نه و، په نوره دنیا کې هم نه و.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت شل کاله دوام وکړه، طالبان تیر ځلې 15 کاله دوام وکړه، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخته پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړه. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي، او که نه نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنګونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي خو هلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي په راسته حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یوه جنګي ډله حاکمه کېږي، هغه جنګي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلاره غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلاره غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا ده چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې ده، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دیو خپل استازی نه لري، بانکي سیستم هلته فلج ده، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
د آزادی میلمه
جانا شرارت کبھی او او شرارت کبھی سر جھک جانا شرارت کبھی او او شرارت کبھی تو ہے ہم پتا تو ہے ہم پتا چھ محبت 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 کبھی نا سرا تو محبت کبھی نا سرا تو محبت کبھی سر جھک جانا شرارت کبھی
شپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مه هېروئ.
Thank you. غم د یار ویلې دما ودری غزل در تسنګار کو ویلې دم قسم د یار ویلې دما رحمت ستاد پار سل پټړو ما ویلې دم قسم د یار